په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. دا په 2018 کال کې د پولیو د واکسین لومړنی کمپاین دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي چې له 50 کلونو کم عمره 1,300,000 ماشومانو ته به د پولیو واکسین ورکړل شي. په ختیځو ولایتونو کې بچی فرعي کمپاین پکې تطبیقیږي. شاوخوا 500,000 ماشومان واکسین شي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په 14 ولایتونو کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. سګ 2018 میلادي کال د پولیو کومه پیښه افغانستان کې نه ده ثبت شوې. خو تیر کال په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزن ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګوزن هغه ناعلاج ناروغي ده چې یوازې واکسینونه یې مخه نیولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این سی آر وایي په افغانستان کې د راستنو شوو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یو این سی آر خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعید سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکي له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. اسرائیل په محدود ډول له نن څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره د رف دروازه پرانستې ده. د راپورونو له مخې د غزه او مصر ترمنځ به په لومړیو ورځو کې شاوخوا 50 کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. رف دروازه له اسرائیل پرته له بهر نړۍ سره د غزه د وصلې وازنې لار ده. دا دروازه د 2023 میلادي کال په می کې اسرائیلي ځواکونو تړلې وه. د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماټ کایا انکالاس د رف دروازه بیا پرانستل د سولې د پلان لپاره یو مهم او مثبت ګام بللی دی. د کرکټ د نړیوال جام په تمرینی لوبه کې افغانستان او سکاتلند لوبه لري. افغان ټیم لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې روانه ده. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره درویش رسولي په 46 توپونو 40 منډې جوړې کړې دي چې پکې 15 او 40 شامل دي. تمه ده د افغانستان ټیم بل تمرینی لوبه راتلونکي چهارشنبه له وست اندیز سره وکړي. او د کرکټ نړیوال شورا پاکستان ته خبرداری ورکړی چې پراتلونکو نړیوال جام کې له هند سره نه لوبېدل به ژورې پایلې ولري. دا ورسره هغه چې د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې وویل د پاکستان ټیم ته اجازه ورکوي چې نړیوال جام کې ګډون وکړي، خو د فبروري په 15 به د هند په وړاندې د لوبې لپاره ډګر ته نه ځي. د کرکټ نړیوال شورا د پاکستان دا پریکړه د سپورت له روحیې او سپېڅلتیا سره په ټکر کې بللې او ویلي دي چې د نړۍ ګوټ ګوټ او پاکستان کې د نن دی میلیونونو خلکو په خیر به نوي دي. شورا ویلي لا هم د پاکستان د کرکټ بورډ په دې تړاو رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. د شلاوره کرکټ نړیوال جام په هند او سریلانکا کې کیږي. د کرکټ نړیوال جام د فبروري په 1 د پاکستان او هالند ترمنځ په لوبې سره پیلېږي چې تمه ده د سریلانکا په پلازمېنه کولمبو کې وشي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمني پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم او دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص ښاغلی ډاکټر سی محمد اکرم ملک سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت هم دا رنګ ده چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکې کیږي په دې اړه باندې به خبرې ولرو. دا چې د افغانستان له ګڼو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغسې شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې، د لا زیاتو تلفاتو او د زیانونو مخه ونیول شي، طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي، په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملک دي سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم را سره شریکې کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم، د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملک زای ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه په 1500 ولایتونو کې سختې واورې کیږي، شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کیږي چې واورې شوې دي، اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي، په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوي دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کې مدا پښتنه وکړه چې په دغه سی او حالت کې چې واوري درنې دي، سختي واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چې فراست بایټ ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاس په خښنه اوړي یا به ډیر زخمی کیږي، دغه امکان څومره ده په دغه سی او حالت کې؟
چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغه سی حالاتو سره مخامخ کیږي، ځکه تا آسان موضوع نه ده. تاسو باید ووایو چې انسانان ډیر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله او خاید از باندې چې موږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه خوېدلی نو دغه واوره سره به فکر ونه کړي چې دا سپک ده، بلکې ډیره ترانه به وي، هغه ډیر زر خپل ژوند د لاسه بایلي. یعنی که چېرته واوره ډیره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنا لري چې خپل یو متر واوره کچا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام باندې دومره ډیره. یعنی دغه انسان په لس دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډیره ستونزمنه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره راغله. راغله دې لپاره نو دا خو حتی د دولتونو کار دی، دیتا باید سره حمله ولري، دیتا باید ترانسپورتي گاډي وسی، دیتا باید امبولانسونه وسی، بلداری جلاری باید هواری وسی، موټرونه هغه گاډي چې انسانان ترانسپورتي بلکې ته به یې هغه لارې کې به تیر غړب 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 پر ډول باندې ونی شي، ځکه هتا یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند د لاسه ورکړي. بلداری چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړه سالنګونه دي، نور ځایونه دي، البته باید حتی خواته د سوي لکه تودون کې کوټي وی رستوران غوندې ځینې چې چه باید وسی سمواتون البته یخي، نو دغه جیم موضوع کې لازم ده چې دولتو د خوا البته ځینې خونی باید وسی که خامخا واوره راغله خلک البته بند شو چې خلکو د پاره به ډیر زر لکسم راسته ورسول شي، البته باید لکسه چه جوړ شي خلکو ته، لکسه بلستنی کمپلې باید وسی چې خلک التا را اور وستل شي او ځنونه تاوده کړی شي. نو دا یو ډېر جنجالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې، تر دولتونو پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته راشو، دا ووایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچوي، دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې یو ځای کې، حتی په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی، اکثر دغسې پیښې شوي دي. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کیږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپکیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یا د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې تننه پند پاتې دی د هغه ژوند خو د ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی، ګرځېدی شي، خبرې کوی شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله که کوي شي یو تو دې ته لاړ شي. خبره دا چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي ورته؟ بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلې دی، دې ته خو باید حمله په کار دی. په اروپا کې خو حتی اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا چې د انسان د بدن تودوخې په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي، دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخې درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پند پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخې درجه کته کیږي چې دغه انسان بیا خپله حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا د نه پوهېږي ته ورته وایي چې را کته شه، دی نه پوهېږي چې څه شی وکړي. په ځای چې کته شي حتی مالته ناست پاتې کیږي. بل همدغه موقع ده، ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه، که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅابه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي، په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي، سلام وکړي، ورته وایي چې د خدای د پاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې. هغه پرتی وایي، چټیات وایي، بدیرد وایي، کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کمبخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي صحیح ده، حماقت پیدا کیږي، پیدا کیږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا معنی چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي. نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تود چای ورکړي، لږ څه خوږ خونې چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دي، هغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سی پی کیږي، د ډاکټر په صفات باندې ستاسو توصیه څه چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مو نه وي، باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک دغه سی پی خو تر څنګ ولاړم دي، یوازې یو کمی سپرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی، یا یو څادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لږ حداقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک درته رسیږي، توصیه څه دي په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفت باندې؟
یخوهل دا نو سړی نشي مقایسه کولی د یو د شکرې ناروغۍ سره، چې هر څومره چې خوږ شی خوري خوند تر کې تر تاو تاوونونو باندې بیا کلونه وروسته پوهېږي او لومړني اراضو باندې ته نه پوهېږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی، دی خپله اصل پوهېږي. یو ساعت چې مالته ولاړ وي، بیا نو توبې به خپله وباسي چې څه پدمې وکړه چې ولاړم. یعنی دې ته حتی خاصه سپارښتنه ډاکټر د خوا جبري نه ده، خپله انسان بیا پرې پوهېږي چې والله دا خو زه خپله یخ وهلم. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تللي، چا باندې تېره شوي نه وي، لومړی ځل چې ته سفر کوي، اول خو وایم چې خلکو که مجبور ناسی ده پیگم چه زینی اویدون که بامون توجه داکتر سه مون بلا والیو چه پتاق سه حالتو که بیده که مجبوریتا سالنگو ده لاری نزو یا بلی لاری نزو مون خو مجبورو کنا نو آقا کسان چه بیا مجبور دی آقوی باید که کویشی زن سر باید کمپلی ولری آقا باید اسی ولری چه خلطا خپل مخ وگونه طول بدن تاو کرشی او حتی کچوک شتمن دی زن سر ترموزون اولدهشی چه تو چه پکیوی آقا باید زن سر وقلی کچوک حتی دسی وسائل داری چه آقا بیتری پکی چه ده انسان لازون پخی تاو دی کی نو دسی شین هم گروپا که پیدا کی گی چه آقا چالان که دسی وسائل پر دسی انسان بدن تاو دوی نو دسی شین زن سر وقلی نو پا افغانستان گونده یو بیوز لحیوات که درش امکان نلری و کچوک مجبور ده بلا هیس لار نشته او باید لاړ شي دې دغه سې واورو کې نو باید ډېرې کمپنۍ ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعات وکړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن که ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مننه ډاکټر صاحب، اوس پر شو د انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم کوم ځایونه دي یا غړي د بدن دي چې ژر دغه د یخ وهلو یا د یخ له دغې څپې نه متاثره کیږي نسبت نور بدن ته، چې بالاخره همدغه د نورو زیاتو لویو مشکلاتو لامل ورته کیږي او حتی ژوند یې ګواښلی شي؟
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی. نو دا باید ووایم چې هغه غړي،
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ، مخ یا لاس، پښه، دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدل، خو هغه به تاسو مخکې هم اشاره وکړه، یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر آسیب پذیره دی نسبت مثلا نس ته، نسبت دننه ځان ته، که دا ووایي مننه.
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ، یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی، جامې پرې راغلي نه دي، چې هغه لاسونه دي، مخ دی، پوزه ده، غوږونه دي، دغه برخې دي. بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چاته غوږونه یې تاوي، دا هم کفایت نه کوي. که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي، دا هم کفایت نه کوي. علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی، خپله مغزه دی انسان، هغه امرونه کوي سړي ته. چا ته امر کوي؟ خپله بدن ته امر کوي. بیا وایي چې وینه د انسان تودوونکې برخه ده، نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې که چېرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل والا هغه عملیات ته ضرورت شي، خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې، بې د ګوتو، حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي. خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی، بې د زړه، بې د سږي ژوند نشي کولی. نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته، پښې ته او غوږ ته به وینه نه ځي. نو په سره د دې چې هغه حتی یو کوم څوکي لاس کښې په لاس کې غوږونه تاوي، بیا هم وینه ورته نه ورځي، ځکه چې دننه بدن ته وینه پکار ده. نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي، د پښو ګوتې دي، لاسونو نه دي، د لاسو ګوتې دي، غوږونه دي، پوزه، دغه برخه لومړی زیانمن کېږي.
ډاکټر صاحب ملکزی، زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه که وایم، مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخو ول یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه وو، تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده. نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی ووهي، څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي، او څه باید وشي دفتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
تنګزه صاحب، که تاسو باندې په رښتیا دغه شی شی تېر شوی، نو زه به وایم چې ډېره غټه تازه یم.
هو، تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنې دغسې پېښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړ، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بیرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
نو تا مې وویل چې غټه تازه وه، هغه دا دی چې کچته یو څوک مثال ته یو ځنګل کې کتا څو فرزند غرو د ساتري لپاره تللی وي او لار تاسو نه ورکه شي لومړی تاسو چې زه یې مختص خپل یاد کړه په واورو کې چې روانه سي لومړی په خې د انسان سړیږي حتی درد شروع کیږي نو دا یو الارم دی دا یو زنګ دی د خطر کله چې درد راغی په خو باندې نو دې کې سړی چې کوي شي هر تېښته چې وي کوم رستورانی کله یې کوري یو کوټنۍ وي هلته باید زر لاړ شي ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي پښې دې تودې شي دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده ستا پښې تاوانی شوي دي دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شي مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې ستا ته اینه نه درلېږمه نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه خو کله چې ساړه ډېر شو ماغزه هم د کاره وځي هغه بیا بېرته هغه لارې خوشې کېږي پښې تودېږي پښې چې تودې شي څه معنا یعنې زړه هم یخي دور سره هغه وینه ځي پښو ته هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي بېرته سړه وینه زړه ته راځي ماغزو ته وځي سړی بیا مغزه خرابېږي دا په دې معنا کېدای شي سړی ولویږي په ځمکه ولویږي بل دا د هغه څوک چې د زړه تکلیف لري کېدای شي چې اته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي دا معنی زړه اته ټکان کوي هغه ولویږي او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي او یا دا چې که دا تکلیف نه وي له تاسو خو نه یو ځوان کس اوسي نو دا معنا چې پښې عیبي شوي دي نو د دې عیبي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي چې تاسې بیا وګورئ پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي بلکې تڼاکې به تکې تورې وي او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي که چېرته ډېر زر سړی یو توزې ته ورنه شي
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
مننه ډاکټر صاحب دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د زینو نازکو برخو دغه کله کله چشنې اوړي په زینو تصویرونو کې موږ ګورو یا خلک هم چې کتلې دي یخ چې وهلې دي دغه څنګه په هیګیا د فتن داسې کېږي کنه حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت تر ورسیږي مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او زینو نور مراقب بتی برخی کار کوي مګر تصویرونو کې راغله چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول ممکنه غوته دغه سي مسائل پېښ شوي وي دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پېښنی او یو تاسو د تناکو یادونه مکړه
څنګه زه د تاسو په اړه چې په لومړیو پړاوونو کې یعنی ما غوا کې یو څوک چې څو ساعتو لپاره واورو لاندې یا په یخ سي کې وو نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخ وهلي یو شان ښکاري زه په زه نه تڼاکې پیدا کیږي نه ګوتې نه لاسونه توریږي بلکې دا څو ورځې وروسته یعنی هغه تورواله درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړی لکه سکرو اونې کېږي هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي یعنی زه په زه ټول لا درجه البته دا چې پښتو ما چې یخوهل څلور درجه لري او یعنی ټول یخوهل لومړی درجه غو نخکاری یعنی هغه د یچ پوستکه سپین ښکاري ځکه وینه ته نه تختې دلې دا او هغه چې د څوک په مثال په کې لاس ته هغه په لاس کې خوځول نه شي په دې حالت کې او درد کوي نو هغه کچې ته دوه درجه کې چې د هغه دا هغه وخت دی چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه ول تڼا کیږي تڼا کې ته توریږي دا دوه درجه شو او دریمه درجه کې به څه کیږي چې لکه سکرو غو نه بالکل تک توریږي هغه نو بالکل د جړایي عملیات ورته او څلورم درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل واله ده هغه نو مرګ مغزه په مرګ درجه ته سره رسي کی یعنی کنګل واهل ده انسان یا خوهل څلور مختلفې درجې لري نو که تکرار کما د اولو ساعتونو کې ترنه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه ده او که بیخي درېمې درجې ته حتی رسېدلی دی دا په ځای په ځای سره په د پوستکي باندې نه شي پیدلی بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي پرې.
ډاکټر صاحب دغه حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه چې په سالنګ کې څلور نیم متره واوره شوې او ځینې موټر هم داسې بند پاتې و خلک هم پکې بند و. دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو د غاړې د اوږې د ملا دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوي وي اکثر که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسېږي ژغورونکي چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه شو چې هغه ډېر زیات نور هم ایبي شي په څه شکل باندې باید برخورد ورسره وکړي څه څه کارونه باید وشي او دغسې یو حالت کې چې یخ هم وي یعنې باید دا کارونه ژر هم وکړي تصمیم باید ژر ونیسي څه مهمه دي په دغسې یو حالت کې
مات هرد دا تکلیفونه جدي که واوره وي او که نه تقریبا په عین ډول باندې وشي هغه دا دی که خطر دی د یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی هغه باید ونه خورول شي هغې دپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي هغې باندې سړی باید ټینګ شي یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې هغه باید څو کسان یو ځای شي حتی پنځه شپږ کسان باید یو ځای شي چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي دا خو ډېر زر انسان وژني بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان پوه نه شي هغه ته هېڅ ونه خورول شي دی باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي لاندې هغه تخته چې ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي باید ډېر په احتیاط باندې بېرته به دا کس په تختې واړول شي بیا تخته پورته شي او داسې نه چې د لاسو په خونه ونیسي او جټ کړی شي نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بیل شي.
روختیا د ژوند شتمنی
ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده شکرې ناروغي چې د اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفا و مې ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړې دی
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ته وې ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه یو حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده خو د دې لپاره چې وایم مرستو کې منډي وهي او غواړي چې هغه وکي هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورلی څه باید وشي په دغه یو حالت کې یو هغه څوک چې واقعا یو کار یې کړی یو زده وي هغه باید را مخکې شي او دا نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکړي یعنی داسې هم ممکنه ده که څنګه
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پیښي ځکه ته مثال په توګه ووایم یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولوېدلی دی نو اوبه چې دي سړی دي اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه دا مانا چې دا صفر نه پورته ده دغې درجه مثال په توګه پنځه درجې دي دا اوبه نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده یاره کېدای شي چې په څو دقیقو کې دغه کس خپل هوښ تر لاسه ورکړي او که چېرته اوښ ته لاسه ورم نه کړي که خپل لاسو پښې ووهي یعنی چې ډېر شي پنځه درجو کې اوبو کې یو ساعت یعنی شپېته دقیقې که ژوندی پاتې شي دا به یو معجزه د زمانې وي زیاتره خو د څو دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدلی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه خو لامبو باندې ښه پوهېږم ټوپ کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم څو دقیقې وروسته د خپل به اوبو لاندې شوی، یعنی کنګل به والی. نو دغه تجربه غواړي، دغه معلومات غواړي. تر بویم چې یو څوک چې اوبو کې ولیدلی که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله، هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي، یو پړی لاندې غورځوي، یو کجاوه لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوې شي سر په دې کجاوې کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو. یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کړي، هغه ځان ټینګ ونیسي او د نور خلک یې راکاږي. دا یو خبره، خو بې معلومات یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ور ټوپ کول، دا معنی لري چې هغه کس چې ولیدلی هغه خو غریب خپل ژوند د لاسه ورکړي، دمنتی به هم عین رقم باندې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب، دا د اوبو یادونه مو کړله، یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند له لاسه ورکولی شي. یو ساعت هم وویل او هغه هم چې 15 درجې، تر هغه کته خو به اتمن خطر زیات وي. اوس به راشو بیرته دې ته چې مثلا جامې که لمدیږي، دا څومره خطرناک حالت دی، خصوصا هغه چې جوراوې مثلا لمدیږي یا کمیس یا پرتوګ لمدیږي په اوبو کې په واورو کې، او هغه امکانات نه چته بدل کی یا ځان نشلو سوالې څه باید وشي په دغه سیوالت کې چې هغه د خطر فیصدی لګنو کم کی.
نو دا مخکې چې یاد کړئ، یو کڅوک د چا بدن زون دی نو او سره باد یو ځای شي، یعنې دغه کس په دقیقو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې دا په زړه باندې تاثیر لري. د زړه ضربان دومره تیزیږي او چټکیږي او غیر منظم کیږي چې د انسان زړه ودریږي په دې حالت کې. نو دې حالت کې زه یوازې طبي توصیه کوی شم، هغه دا ده چې هغه کس چې جامې لمدی شوي دی، ډېر زر باید جامې وویستل شي، هغه ته باید وچې جامې ور واغوستل شي او شاوخوا نه کمپله راټوله کړي. او که لون ځان باندې نو دی بهر وي او باد متری شي، نو الله دې پرې رحم وکړي.
ډاکټر صاحب، لکه د تفریح برخې ته ورشو، ورزش یا تفریح چې کوي په دغسې حالاتو کې، په اکثرو ځایونو کې مثلا برف جنګي ورته وایي چې د واورو په ډبرو یو بل ولي، د واورو په توپونو یا یخمالک وهي یا سنوبورډینګ کوي یا ځینې نورې لوبې چې د سکیو سکیټ خو به کمتر وي. په دغسې حالاتو کې څومره وخت کولی شي چې که ځان یې پوښلی یا وسایلو لري د باندې پاتې شي؟ ځینې کسان به ډېر علاقمند وي چې ډېر وخت تیر کړي، اما څومره مهمه ده چې دغه ټایم د لوبي خپل عیار کې او ډیر دی باندې پاتې نشي؟
ته نګزه دغه حالات ته کله چې موږ واړو په کابل کې، دا هم باندې تیر شوي دي. کله چې موږ د کور هو ته لو د لوبي ما کولې په واورو کې، نو یو وخت نه یو وخت به راته چې زمونږ دا ټول د بدن غړو به درد شروع کړ. نو هغه وختو کې ډېر زر به هم ځان بېرته کور ته ورسوو. بیا کور ته چې به راغلو، لاسونه او پښې به هم زر د بخارۍ مخکې ونیولې، خو کتل م کله چې دا بخارۍ ته نږدې شو، درد به لا پسې زیات شو په دې باندې. نو دغه حالت دی چې سړی باید رښتیا کله چې په یخ کې درد در باندې راغی، ډېر زر باید کور ته ورسېږي. نو ستا دې پوښتنې ته بارېږم که چېرته څوک تفریحي ډول باندې چېرته ځي، نو دا باید په نظر کې ونیسي چې هلته باید نږدې ورته داسې یو ځای اوسي چې سړی پکې هلته خوندي شي، یعنی تود ځای باید اوسي، یا باید کومه کوټنۍ اوسي چې هلته اور امکانات وي چې سړی بلکې ځان پکې تود کی. یا دا چې یو سماوات وي، یو رستوران وي، د اروپا کې هوټلونه دي، دا شاید باید وي. او که نه وي، ښه لرې یو څوک تللی دی واوره کې، نو دا باید دا خطر باید په ځان ومني چې کېدای شي زه بیا هلته ولېږم او بېهوښه شم.
ډاکټر صاحب، په اروپا یا په نورو هېوادو کې خلک الکول څښي او الکولي مشروبات، دغه فکر هم ورسره چې مثلا د بدن تودوخه به ژر دې سره زیاته شي او خصوصا په یخ کې، په افغانستان غوندې یو ځای کې به څه وکړي؟ او آیا دغه تصور سم دی که څنګه؟
داسې ووایم چې الکول نه یوازې د اسلام د سپېڅلي دین په خلاف کار دی، منع دي، بلکې طب کې هم منع دي د ډېرو اړخو په اساس باندې. راغلو اوسنۍ پوښتنې ته چې ګرم په یخ حالت کې ځینې کسان ادعا کوي چې زر هله لږ الکول وڅکا نو ځان به دې تود شي، دا یو بالکل غلط فکر دی. د طب دا اړخ هم غلط دی په دې اساس باندې چې الکول که څوک وڅښي، هغه الکول چې دی د انسان بدن رګونه خوشی کیږي، ارتیږي. ارتیدل دا معنا، مخکې مې یاد کړه، د انسان ماغزه امر کوي هغه ځایونو ته د بدن چې مهم نه دي، لکه د لاسونو پښو ګوتو دې برخو ته امر کوي چې تا ته وینه نه لیږم، ته مهم نه یې ماته. خو کله چې الکول وڅکل شي، هغه برخې چې مغزو بند کړي دي هغه بیرته خوشي کی. دا معنی چې وینه خو جریان کوي په خو ته لاسو ته غوږونو څوکو ته دغه ځای ته ځي کا وینه سړیږي سړی وینه بیرته راځي د انسان زړه ته او مغزو ته. دا معنی لري چې بدن بیا نو یخ شو. بدن چې یخ شو هغه باید خپل مرګ سره مخامخېږي. مخکې مې یاده کړه ډېر نور خطرونه ځکه ټول بدن یو سره یخېږي تولیږي په ځمکه باندې.
همدې خوراکونو کې به پاتې شو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې که احیانا سړی یخ وي او په دغسې حالت کې وي ته څه خوراکونه کومک کولی شي چې بدن تودوخه ژر بیرته پورته بوزي او سم شي؟
د هر څه نه مهم اوبه دي. اوبلن شیان دي. کله چې د انسان بدن ښه سوړ شو غړي ساړه شول نو مخکې مې یاده کړه چې د بدن ځینې غړي تڼاکي کېږي. دا په دې معنا چې د انسان د رګونو نه وینه یعنی اوبه داسې وایم ساده ژبه باندې وایم هغه په ځای د چې د وینو په رګونو کې پاتې شي هغه پوستکي ته ځي حجراتو ته ځي. یعنی په دې معنا چې د انسان هغه د وینې جریان چې دی هغه لږ څه ټینګېږي. وینه چې ده داسې یو ساده ژبه باندې لابس چې وینه ټینګېږي د انسان هغه چې ده کلکېږي غوټه کېږي وینه. نو دې اساس وایم چې هغه مایع اوبه چې دي په وینه کې دي هغه کمیږي. انسان باید ډېر زر هغه اوبه پوره کړي. یعنې دا مې وویل چې اوس د خوراکو دپاره نه دغسې وخت کې چې یو څوک یخ وهلی هغې ته ضروري نه ده چې سړی سپوره ډوډۍ ورکړي واخله وخوره هغه ورته ګټه نه کوي. هغې دپاره تودې اوبه پکار دي چای پکار ده لږ خوږ غوندې چای ورته پکار دی چې اول هغه وینه یې چې لږ څه خټه شوې ده هغه بیرته اوبلنه شي وینه کافي اندازه بیرته اوبه ورته ورسي سیږي. او بل دا ده چې د هغه بدن په چای باندې او توچی باندې بدن یې بیا لږ څه تودېدلی شي. نو عمومي خوراک ډېر مهم نه دی دې برخه کې یوازې تودې اوبه توچی مهم دی.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
ډاکټر صاحب اخیری مسالې ته برا شو دي تاسو وخت مډیر ونیو مننه کوم. بیا د هغه ناروغانو ته چې مثلا په شکر اخته یي مثلا د زړه ناروغي لري یا قلبي تکلیفونه لري یا د سالنډي یا تنفسي هغه ته دغه سدي یخ موسم او خصوصا د ځینو حالاتو کې په پیښو کې بند شي موټری بند شي یا سفرونو کې وي څه توصیه دي څه باید وکړي مخکې له مخکې شرایط څنګه باید وارزي؟
ډېر خطرناک حالت چې دی هغه چا د پاره دی چې زړه تکلیف لري. زړه تکلیف نه باید ووایم چې لاتیني اصطلاح وایم چې کرونا ډیسیز چې جرمنیانو ورته کرونا هرڅه کانکون وایي. یعنی د زړه رګونه که تنګ شوي وي دغه ډېر خطرناک حالت دی په یخ کې. په دې باندې چې کله چې د انسان بدن یخ شي نو د زړه رګونه یو خوا سیم په خوا تنګ وو نو کله چې یخ شي لا پسې تنګېږي. نو دا چې لا پسې تنګ شو دې کې څو علتونه دي چې انسان ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغه رګونو کې ځینې کسان دي چې هغه مونږ په لاتیني ژبه کې پلاک ورته وایي. همدا چې سړی په ساده ژبه ووایم چې هغه په حساب ورکوټي وړې غونډاري پیدا شي په رګونو کې هغه نښتې دي. کله چې یخ شو رګونه لږ څه شخ شول تشنج یې وکړو هغه غوټي چې دي هغه پلاک چې دي چوي. دا معنی چې دغه چاودلې قټه چې د وینه راځي نور رګونه بندوي. بل دا ده چې رګونه مخکې مې چې وویل یو خو اسم تنګ دي یخ پنې لا پسې نور تنګ شو. دا په دې معنا چې زړه ته نور نو وینه نه ورځي. نو دې ته ډېر زر بیا د زړه سکته پیدا کیږي. یا هغه کسان چې په ځان د زړه د ضربان تکلیفونه لري چې د هغوی ریتم خراب دی د زړه اریتمي لري نو هغې دپاره کله چې بدن سوړ شو دغه غیر منظم توب د ضربان دغه اریتمي لا پسې زر زیاتېږي. او هغې ته بیا مخکې مې یاده کړه چې وینټریکل فیبریشن کی یعنې دا معنا چې ضربان حتی 2500 300 ته رسېږي. نو ځینې اورېدونکي به پوهېږي خپل لاس په لګوتو سره خپل نفس باندې کیږي. د زیاتره نورمالو کسانو د شپېتو او اتیا ترمنځ لږ ډېر ضربان دی. نو ضربان چې اته دوه نیم سوه درې سوه ته ورسېږي نو څو دقیقو کې سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس ډېر خطر چې دی د زړه ناروغانو ته دی، یا حالتو کې دی دی نو خپل ژوند په خطر کې نه اچوي، غرو واورو کې دی ځان نه
بندي. بله، ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې را سره تاسو اشتراک وکړ. کور مو ودان له مهمو توصیه او سپارښتنو نه ډیره مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه. کور مو ودان چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مو تر دې دمه واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې درنې واورې شوې، سره له دې چې دغې واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندۍ کړې، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه شپېته کسان مړه شوي او تر څلو نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
السلام علیکم. خپلو هیوادوالو ته سلامونه وړاندېکوم. لکه څنګه چې تاسو وفرمایل، واورې خو برکت ده، د خدای نعمت ده، د ژوند لپاره ضروري شی ده. خو په دې څنګه څنګه واوره کېدلی شي، کېدلی نه شي، سل په سلو یخ راولي او د یخ هوا هم د مرضو سبب کېږي. نو د ما مشوره هېوادوالو ته دا ده چې په دې ګرمه هوا کې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه جلګري وسي، ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړو وختو کې په سړه هوا کې هغه تکثر کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغۍ نه جلګري وسي، بهتر دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. موږ په کلیو کې توخانې لرو، زما په نظر باندې توخانې ښې دي، بېخي ښه طریقه ده چې هغه باید ګرمې وساتل شي. د حرارت درجه یې حتماً د اتلسو یا شلو درجو په شاوخوا کې ترمومیتر موجود دی، که نه یې دومره هغه تور کړه چې سړی خوله پکې ونه کړي، ګرم احساس کړي خوري او خوله پکې ونه کړي، او یا هم یخ احساس ونه کړي. دغه یو بل معیار ده. نو زموږ هېوادوال کله کله داسې فکر کوي چې راځه خو ماشومان دي، ډېر کاري ډېر ورواغونده، کله چې کاري ډېر ورواغوندي صحیح ده چې وجود ځانې ګرم وي، مګر چون پوز او مخ مغه سره موجي سړو هوا سره، نو د وخت دا مشکل نه حل کیږي. مشکل هغه وخت حل کیږي چې محیط ګرمي ورته. نو یو خبر دا ده چې محیط ګرم ورته ستاسو ورته، او دومره خبر دا ده چې پښتنه دا بل خبره پښتنه دا ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څوک چیرته امکان نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي. نو یو خبره باندې باید موږ هېوادوال پوه شي، په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټیبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي، پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي، دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. د دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو تبي یا ټوخی کنټرول کړي. ټوخی خو نه کنټرولېږي، ټوخی خو ضرور نه شي کنټرول هم شي، خو یعنی که چېرته تبه او ټوخی باندې اخته وي، ماشومان دغه ښه دوا ده. تنها او تنها هغه ماشوم ضرورت لري چې باید ډاکټر ته سل په سلو انتقال شي چې هغه ډېر شدید تنفسي مشکل ولري، تیګه وهي، خبرې نه شي کولی، مخ شین کېږي، یا هغه خوب لن کېږي ډېر، خوب وړي ډېر نسبت د نصیب هغې بیدار وي. دغه ماشومان د ضرورت لري چې ډاکټر ته ویل شي. غیر له غنه پرته له دې نه عادي مشکلات د تنفسي مشکلات کېدای شي په کور کې حل شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره پکاروي، هغوی ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر جدي نظر مې دغه ده او ډېر په ټینګه وایم هېوادوالو ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، هېڅ باید استعمال نه کړي، په سوا سره تیږي استعمال نه کړي، او که چېرته مې استعمالوي بل څه وخت استعمال کړي ټول ویښي د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته توخانې لري نو تنه هماغه وخت کې د استعمال کړي چې دوی ویښي د ورځې لخوا د ګرمې کړي سي او کوټه د شپې لخوا هم ګرمه وساتل سي، او یا که په بخاري کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دی وکړي چې پخلی باید ونه کړي ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه پکړه کې د بخاري او هغه د نلو شاوخوا چې له دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کلک کېږي چې داخل د کوټې ته هغه رانوځي دود یا بخار رانوځي. دا دوه شوې باید زموږ هېوادوال ډېر جلوګیري وکړي، یو د ډبرو سکار دی چې ډېر خطرناکه او غیر قابل جبران او نه ارجا کیدونکي، یعنی سل په سل سره مرګ به ایدا سي رقم غاز تولیدي او بل دی غاز د دبي دی دا د غاز دبونه د سل په سل د موږ هوادوال په دغه دي شکل باندې زی استفاده نه لري کی کیدای شي د باندې کی خو لسی یو غاز یو بخاري نک شکل لک پشرفه یې خده کني په غادي غاز دبو باندې باید کوټی ګرم نه کی سل په سل باندې.
او ډاکټر صاحب
مطلق مرګ سو کی دا خبره باید هوادوال په نظر کې ونیسي، کم مصرف باندې کله کله به احتیاطي فکر کوي چې دا ولا فرق نه کوي، خطر نه لري، ډېر زخته ډېر خطر لري، په تېره بیا دا خطر که چېرته سړی مړ نه کړي د ماشومان لپاره د معلولیت سبب کېږي او هغه میندې چې حمل لري په دې کې باید تن باید جلوګیري وشي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
ځینې خلک سفر کوي له یو ځای نه بل ځای ته، د فتن لاره بنده سي، واوره درنه سي، موټر چلوونکي او مسافر کوم تدابیر باید ونیسي چې لري سخت یخنۍ سره مخامخ نسي؟
خبر باندې اول خدا بهتره ده چې په یخ هوا کې دغه تګ راتک محدود سي، ځکه چې دغه مثلا په موټر کې یا په بس کې سره کښېني د ډېر خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرضونه یو بل ته زر انتقال شي. نو که چېرته احیانا داسې څوک چې له ډېر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کېږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، د اقل درې یا څلور جوړه کالي باید ولري، درې جوړه خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي یا کوم بل مشکل سره، نو په دغه وخت کې د سل په سلو باید اضافي تدابیر ولري. اضافي تدابیر دوه شیو ته ډېر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښلو لپاره او له ټولو مهم د پښو د پوښلو لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده. پوښي باید داسې بوټونه یا پخوانی کلاو شوي د موږ داسې وطنو کې اغوستل کېدي یا موزې ربړي، دغه زما په نظر باندې اوس هم ډېر ښه شی دی چې زموږ هېوادوالې په کورو کې ولري. که چېرته په اوږدو سفرو باندې ځي نو دغه موزې باید ولري او د دې سایز باید اندازه باید یو اندازه لوی، ځکه چې دوی کولی شي درې یا دوه درې جوړې جوراب له هغه لاندې واغوستلی شي. نو ځان دې باید ښه ګرم وساتي، ځان ګرم ساتل او دغه دوه نقطو ته ډېر مهم دی، یو د خپل ټول وجود ځکه د وجود زه پوښي باید ولري بسره باید کلی ورواغ ودی اتنه سی کلی ډیر ډبلې ادا دې مهم ده، یعنی دیو جوړې نه ک ډبلې می ک دوه دني فائدہ نه کی نسبت لنه سی درې یا څلور دني نازک نازکی اغه ډیره فائدہ کی. نو دغه سره هم کلی دی واغوندی دی وجود حرارت ځای نه سی، ځکه دی وجود حرارت ک ځای سی بیا برته دا دې سب کی سره حرکتونه کی، نو د سړی مړ کی سل بسلو بل پخه مهمه دی پی زکه سره کیږي دی په خو باندې یو پی تا او بور نه نوځي لمدي سي او یخ سره مخامخ سينو اتمن وینم یا کوم ورزي پی توريږي قد او کار نه سي کولای بیا په دغه دوه برخه ته متوجي اوسي سره دونه مهم ده خو ډیر جات مهم نه ده او بل مهمه خبره ده چې پوز دې هم باید نازک تسمال باندې پوزیشن باندې دی یا په لونګي په برخه باندې دی خپل پوز هم او په هی یو طبقه یو هغه مهم ده یو 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 طبقه په سره سره سم ستو قطعه کی اما یو قطعه مهم ده یو قطعه هغه باندې مثلا دی خپل په قطعه باندې یی دی لونګي په قطعه باندې شم دی په قطعه باندې دم پزام وتړي خپل سره دا مهمه خبره
او ډاکټر صاحب دغه سره وا کې کله ناکله د خلکو ګوته ولاسونو دومره یخ سي چې خوروي نسی د سي به څه پات سي په هغه حالت
کې هم bale bale موږ له پاره مې ویل سي لاس او پی خو لاس کوي سره په دې په واشي خو پی ډیر مهم دي نو کوشش دی وکړي چې د لاس او پو سره ډیر باید کوشش وکړي دسکش باید موجود دي که دسکش موجود نه وي چې هر شی موجود دي خلطي پلاس کې ګرمي خلطي رسوت نن خلتي پلاس کوچی اوسنه خلتو کوچی البته او کې دیګر مې وساتي ځکه همدغه دوه مهم ورګان نه دي چې سړی فعال په ساتل کېږي او دا لمنځي دا په دې معنی نه ستنه دغه چې یخ دا لمنځي دا نور وجود تر څو چې دغه راست په یخ سي او تور سي شنه سي نو دا دې ساتي چې مینه لخته سي دغه لخته کې داسې موضوع لري چې ساکري مزري کې سړی او یا سکتی قلبی وی که سره دا شان مهم دی دا لاس او په ډیر مهم شه دا باید ګرم وساتل شي
ژوند که روغ یی که درد لري تیریږي خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټی یقیني کړي
ختم زنجیرے کاش کے تالے تالے وے ختم زنجیرے کاش کے تالے تالے وے تدے نارات لے اختارا یار میں تیرا غالے وے ختم زنجیرے کاش کے ہر سب چھ وطن تیرا
Chati vai vai, hey Subhana.